ماسپشین دوی بجه شوی ده ازادی رادیو ده سات پخ پراونه که موز احمد شیبر کربیم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. ده اخ پراونه چی پا منزنی سپا دولش پجنوی پرول افغانستان که خبریج پکی تاسو ده مشان و جرگی لدی پریکری خبرو چه لدائش سر دم رستی پتوری یوش میرچار واکی خبری غندی تور بللی دی. ده نور مطالب و تر معرفی مخی خبرونه لرو پا نریوال و خبرونه که ده سر خبرونه دادی چی ده چین جمهور رئیس وی چین تل ده پاکستان سر ده ارتیا پا وقتی مرست کردی او ده چین خلق بتل ده پاکستان ده خلکو تر چنگ ولاد بی. هم دار از پا نریوال و خبرونه که ولانده پا تفسیر واوری چی ده مصر وی جنائی محکمه لرکرای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او ده اخوان المسلمین گوند نور دولستان مشان هر یو پشل کال بند محکوم کردی دی. د دې او یوش میر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
په سر کې د خبرونو سر چکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجابیه غونډې ته وربولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی هغه اووه تنو افغان جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل سي و کابل ته راانتقال سي. او د کابل پریس کلب مسؤولین او یو شمېر خبریالان وایي چې د وزارتونو ولایتونو او نورو ادارو ویاندویان باید د مسلک له مخې وټاکل سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دغه څرګندونې نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې کولې. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې وړمه ورځ د پکتیکا والي ولیوه چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنیو سره مرستې کوي. سناتورانو زیاته کړه چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا والي او د ملي امنیت شورا له مرستیال څخه وضاحت وغوښتل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی د هغه اووه تنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل سي و کابل ته راوړل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنی نن په کابل کې وی خبري ناشتې وویل چې دولت د یادو کسانو په راوړلو کې ډېر هڅه کړې خو زیاته کړې چې د یو وطن جسد لا هم نه دی پیدا سوی.
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
دی وینن د یادو و کسانو د انتخاب لپاره لازم تدابیر نیول سی ویدید. ایران اسلامی جمهوریت دولت لخوا د افغانستان اسلامی جمهوری دولت او وروسته کورنۍ ته سپارل کیږي. شاغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې د یادې پیښې عاملین تر نیولو وروسته مجازات کړي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې اته تن افغانان په ایران کې د سړي تښتونکو لخوا ووژل سول. د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه سراحي محکمې له حکم وروسته په ډزو وژل سوي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل سوي دي. خطیبي زیاته کړه چې وریا د کسانو تورو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یوه اونۍ مخکې ته تښتولو وروسته وژلی دی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. او د کابل پریس کلب مسولینو او یو شمیر خبریالان وایي چې وزارتونو ولایتونو او نور ادارو ویاندویان باید د مسلک له مخې وټاکل سي. دوی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا مهال د زیاتو حکومتي ادارو ویاندویان په یوه ژبه خبرې کوي چې د خبریالانو په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی دی.
نوې کابینې څخه د کابل پریس کلب او د ازاد ژورنالستانو غوښتنه دا ده چې دوی دغسې ویاندویان د ویان په توګه باندې وګماري چې هغه لږ تر لږه مسلکي کس وي او په دواړو ژبو باندې حاکمیت ولري.
په عین حال کې یادو کسانو د حکومتي ادارو له ویاندویانو څخه وغوښتل چې د خبریالانو پوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه د پاکستان ستاینه وکړه. د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر یې وړاندې کړ. شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو او نورو امنیتي ګواښونو ته په اشاره وویل دواړه هیوادونه یو شان ځورېږي او ګډې مبارزې زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړي دي. د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅکله دا هیر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړې ده. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د دوشنبې په ورځ له چین سره د انرژۍ او زیربنایي برخو کې د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړي. په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي. د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې اووه تنه کارګر هغه مهال مړه او اوولس تنه نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. راډیو وایي د ژغورنې شاوخوا شپږ سوه کارکوونکو نن له کان څخه د اوبو په ایستلو کار وکړ او دغه راز یې د کان له بهر څخه د برمو په واسطه د سوریو ایستل پیل کړل تر څو په کان کې بند پاتې شوي کارګر وژغوري. راپورونه وایي د مړه شوو کارګرو مړي تېره شپه را ایستل شوي دي. د پیښې پر مهال په کان کې شاوخوا دوه سوه اووه څلوېښتو کسانو کار کاوه او دوه سوه درویشت تنه یې ژغورل شوي دي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بند محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښي غرفو کې ولاړ ول خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیتي نیول شوی بندي دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نهه سوه کسان مړه شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو وویل دغې خواشینوونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو د جنګي الوتکو وړونکو او د رهبرۍ شوو توغندیو توغونکي جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې دي. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران له خوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوی بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اووه بیړیو سره یو ځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي. په یمن کې ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر پنځه ویشتو میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د یو سل اتلسو قراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په دیرش اشاریه شپږ میلیونه ډالره پلورل شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خپرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبره و چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي. بیا به واورئ چې د هلمند امنیه قمندان وایي چې د داعش یو لیک یې ترلاسه کړی او پکې لیکل شوي
په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ.
د افغانستان د نوي کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواړه کاندیدان مطرح کړی وو اوس وخت یې رسېدلی ده کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د سپورت په پروګرام کې مو د کرکټ له نویو پیلېدونکو لوبو خبره وو. د کور کلی په پروګرام کې مو د کابل پارکونو ته ورولو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته، ډېر ښه خوند کې. یو ځل موږ بیا سومر مخکې رالو، دوه درې کاله مخکې. کابل داسې خوند نه کوي، نه داسې جوړ شوی و.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا په اړه د پکتیکا د والي څرګندونو د مشرانو جرګې د غړیو بېلابېل عکس العملونه راوپارول. افغان سناتورانو د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او دغه راز د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکې اونۍ د دغې جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابله له نورو جزئیاتو سره.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشران جرګې ځینو غړو له نوموړي د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې که والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
به وی که ده پکتیکا ده والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنۍ له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب والی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې کوي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي. زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده. دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې زموږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لورې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بېلابېلې وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه یې مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګې پرېکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکي اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
چې چیرې هغه د دې رئیس شورا دا پسند کړي چې والی هم غواړو کې دې څنګه شواهد اساس ولري دواړه ته حضور ولا پخې موافق یاست؟ که څنګه موافقت کوئ تاسو بالا کړئ اسای نه پسه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړی دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د داعش مسله پسې تعقیبوو. افغان امنیتي مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کوي. په همدې حال کې د هلمند چارواکي وایي داسې اسناد موندلي چې شی طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. اخوا بیا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریز روښانه کړي چې د افغانستان د خلکو سره دي او که د ترستانو تر څنګ دریشي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
کله یوې خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده، بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. دا هلمند د امنیت قومندان وی په کجکی ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کېږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلي دي چې ښایي داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي. د هلمند د امنیت قومندان نبی جان ملا خیل خبریالانو ته ویل
دا د اودروب خادم خطه چې خپلو ډلو ته تقسیم لیکلې ده، او په دې خط کې د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوا صدر شوی خطه چې د داعش او د نوې ډلو چې دلته جوړه شوې ده جوړوي یا خادم غوښتې جوړې کړي دا طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
نوموړي ویل که څه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نومول شوی قومندان ملا روف خادم 13 فبروري میاشت د امریکا د یو بی پیلوټه الوتکې په برید کې وشل شو، خو د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایدیالوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یوه ډله د بلې د منځه وړلو په هڅه کې ده. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودي مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دوی مخالفت ته دلته هم چې راغلي په افغانستان کې، په عراق کې، په ټولو ځای کې ډېره پیدا شوي دي، چې دوی امکانات شته چې دوی په مابین کې زدخورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي د دولت په ګټه ده. زه داسې فکر کوم چې طالبان به د څو موده مخکې هم چې خبرو ته دوی آماده شوي داسې یو فشار به وي او دا یې په ګټه هم ده.
تیر میلادي کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته په یو منسوب شوي بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر د یو جاهل جنگ سالار په نوم یاد شوی و. ښاغلي امر خیل ویل طالبان له یوې خوا د داعش او له بلې خوا د افغان دولت تر فشار لاندې دي او همدې ته په پام سره طالبان ښایي له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریځ روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو تر څنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپورټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي یو شمیر طالب وسلوال په دار ځړولی دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیې کې په هلمند کې د داعش فعالیت رد کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې تقریبي بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت په خپل رغنده اغېز ولري. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار رارسېدلی چې د ملي حکومت د وحدت مشران د کمپاینونو پر مهال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د ملي دفاع وزارت لپاره هم نوماند وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلی کوهستاني وایي
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې د کابینه تبدیل شوی ده او دا ډېر مهم خبره ده په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان یو بحران سره مخامخ وو او خلک ډېر نگرانی درلود. اکثرا تقرار کادرا پاتې وو، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې وو. دغه خبره خو ډېر مهم دی په اقتصادي اړخ کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریته او حیثیت او وقار باندې، د ارتباطاتو، د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بله ښاغلی کوهستاني، خو لا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یاد په دغسې شرایطو کې چې موږ هره ورځ د تروریستان لخوا له ګواښونو سره مخ یو، د جګړې وزیر څوکۍ خالي ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زره معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي.
په دې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم څوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسنۍ هم ویلي دي، په دې کې دوی یو توافق ته رسېدلی دي، دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي، هم د لوی دریستیزي کرسي تقریبا داسې خالي ده. استر دریستیز هغه فعالیتونه چې باید ولري هغه تر اوسه نه لري او دغه مسله بیا تحصیل لري په قول اردوګانو باندې. نور ادارې چې وزارت دفاع کې معاونین دی او تر لوا او کندک و تولۍ پورې دا اغیزه لري. زه امیدوارم چې تر زره معرفي شي چې دغه وضعیت چې اوسنی وضعیت دی دا جنگ تجدید کیږي. ضرورت دی چې عملیاتي برنامه رامنځته شي، پروګرامونه را جوړ شي چې دغه مخکې د دې نه چې دښمن وکولای شي چې خپله پروګرامونه باندې کار وکړي، عملیات تشدید کړي، زمونږ په پوستو باندې، قرارګاهو باندې حمله کړي، موږ باید تصریحي عملیاتونه ولرو.
بله ښاغلی کوهستاني، زه دا کار خو وشو، دا کابینه تقریبا بشپړه شوه، خو آیا هغه کسان چې رای واخیستل ولسي جرګې څخه دوی هغه وړتیا، هغه تجربه او هغه مسلکیتوب لري چې دوی رای واخیسته وایه افغان نی ټولنې ته به د خدمت وړ وګرځي؟
موږ خو امیدواري لرو دغه ډېر وخت هم دا کابینه ونیوله چې دا پشپله شو او معرفي شو. ټول خلک دې ته امیدواري لري چې دغه کابینه یو متخصص کابینه وي، کوم وعده چې هغوی په خپله ویلي دي، وزیر صاحبان او د دوی مشران ویلي دي افغانان دپاره، دغې ته دوی باید هماغه خپل پروګرامونه باندې کار وکړي او دغه غوښتنې چې خلک لري، مخصوصا چې اوس وضعیت اقتصادي وضعیت هم شندان شیندی، امنیتی وضعیت هم شیندی، و دا یو کولای شي چې داسې برنامه ولري چې حداقل خلک مطمئن شي چې دغه دولت د دوی خدمتګاران دي او کولی شي وضعیت کنټرول کړي.
د سیاسي چارو څېړونکی جاوید کوهستاني. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه او لس تنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زوروره وه او مواد یې دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې یې نه وو کشف کړي او لیدلي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ربو ماشینه تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشت رئیس یې د
بخښنه غواړو له تخنیکي تېروتنې. د هلمند معیوبینو مسله به بیا راواخلو. یو ځلې به کندهار ته ورشو چې هلته امنیتي چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نه سار یوه ښځه مړه شوه او لس تنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زوروره وه او مواد یې دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې نه وو کشف شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه.
دغه چاودنه دقیقا سهار 8 بجې د ښار په تمازه کې رامنځته شوه. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوي چې څو ورځې مخکې پولیسو د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې وه او د خونسا کېدو لپاره د حافظې په ډیپو کې ساتل کېدل. د امنیت د امیر په وینا په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې، 15 پولیس او 15 ملکیان ټپیان دي. د امنیت امیر وویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې دغه مواد څنګه انفجار کړي.
زموږ د انجینرۍ د ټیم دغه په مختلفو ځایو کې بیا د مواد راټولول، دا ورځې په ډیپو کې وه. ډیپو چې نن انفجار کړی دی، علت یې اکثریت معلوم دی چې معلومېږي موږ خو مسکیان نه یو، مواد معلوم شي چې د برق فشار ډېر د کبله وي او یا د شته بارو داسې عادت لري اوتا کولپې سره بندې خپل ځان سب انفجار کوي. د دښمن کم په دې کې کم هدف نشته، نه د دښمن لاسه کم شی نشته.
تلفات په باره کې معلومات راکړي.
تلفات ساتي پولیس 15 نفر ساتي خوش شوي دي او 15 نفر ملکي خوش شوي چې بغل ته کورنه یو عجزه شي د سوي.
چاودنه چې ډېر زوروره وه د اوزې په شمولې شاوخوا درې کورونه هم ونړول. په پیښه کې ټپیان سوي کسان د درملنې لپاره د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي چې د چارواکو په وینا روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی.
اوس په هلمند ته مخه کړو. د هلمند معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤولان وایي د معیوبینو د معاشونو د نه ورکړې ستونزه په وزارت کې ده. خودو یو شمېر تخنیکي ستونزو ته هم اشاره کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس ته یو راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ربو معاشونه تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشت رئیس یې د کلي له دوکاندارانو پور نه کړي دي او نور هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثره د خپلو اصلي سیمو راکډه سوي دي او په لشکرګاه ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسېږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه سي په لاریونو او احتساب به لاس پورې کړي.
معیوب چې دی ګرد مشکلات دی. پخوا به یې موږ ته روپۍ ډېرې په اسانۍ راکولې، اوس د په تکلیف کې یو به خپل زوی شهید شوی دی، دروسې مې پاونه جینېدلې لاستنا یالداري راپسې ده. زما کار د نېرې دی، اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرڅ پیدا کوم. زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای دادی د نزاد ولسوالۍ. مشکلات دغه دی چې موږ خو اول دواره دوی وایي چې موږ د کال په یوه کال کې درکو، هر ورځ کال د نوروز پر 15 باندې پر 15 باندې موږ لا پیسې واخیستل. دا هر معیوبه مشکلات حل شو. ستاسې کال چې دی موږ خپل د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی پورې امیا مې د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس په ما یال ما په ما په سی دی.
په لمن کې شاوخه شپږ در 1500 مې بین سچې ټولې د کار او ټولنیز چارو در سات سره راجستر اور کال په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر نوزندوال وای د معلولینو د ماشینو د نور کړستونځ د کار او ټولنیز چارو د وزارت لخوا راپورته شوی دا او د دوی سره تړاو تړاو نه لري. نو زادوال وویل دوی په هرو دوو روبو کې 219 میلیون افغانۍ معاشونه توضیح کوي چې د تیر کال په وروستیو دوو روبو کې ورته 120 میلیونه ورکول شوي او 115 میلیون افغانۍ لا هم پاتې دي چې له امله په سلګونو معیوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بنکسازۍ ته اماده کړي دي آیاتانو نور نفر زما ټوله پاتې دي. زه تقریبا 6500 په شاوخوا کې شهیدانو معلین لرم. هغه زه فکر کوم چې وزارت مالیه د عجیجي بانک سره قرارداد کړی دی چې عجیجي بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه انسانان چې تر اوسه پورې پاتې دي بنکسازي شوي نه دي هغو ته یې د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې افغانستان بانک د لارې ورکوي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهاره پیدا کې ماښام په دې فشاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیوبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوس مهال د کار او ټولنیز چارو وزارت له خوا رامنځته سوی دی. معیوبین وایي د عزیزي بانک مامورین د ورځې 1.5 نفرو ته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دریو میاشتو کې هم نسي کولی د هلمند ټولو معیوبینو ته کارتونه ورکړي او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل سوی دی. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا خبره مني، وایي هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د معیوبینو یاده ستونزه ژر حل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر اوپورې بیا ازادي راډیو په منځني سپه 12:15 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او هیڅوک نه دي خوشي شوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دغه دوسیه بشپړه او محکمې ته وړاندې شي. په عین حال کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په تړاو د حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، عدلي او کشفي ارګانونه نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډېر غور کار وکړي. البته دا ویل کېږي، خو تفصیل له کابله له خپل خبریاله اجمل تورمان څخه اورو.
د فرخوندی د وشلو په تور د لزګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کې ښودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی عزیزي هغه تورونه هم ردوي چې ګوندي د فرخوندی د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشي شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع مجردوو، هیڅ متهم تر اوسه رها شوي نه دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخوندی د وژلو په دغه قضیه کې ښکیل اووه کسان لا هم لا درک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندی د وژلو په تور یې تر اوسه 1.5 ملکیان او 9 پولیس نیولی دي، په یو نوي اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې و تنو تورنو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې د فرخوندی په نوم یوه میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړي ته اور واچوه چې ګوندي دغې میرمن قرآن کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندی لګېدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندی د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو، عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډېر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمون غوښتنه دا ده، د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې دا وه او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، هغوی حتما باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بېګناه خلکو ته پکې تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژلو وروسته په کابل ډېریو ولایتونو او حتی په یو شمېر بهرنیو هېوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهرې وکړې او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دغې پېښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیې په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کېږي او تر څېړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وسم د افغان بیسم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې سیمه سونه. عبدالاحد افغان له هلمند لیکي د طالبانو او داعش جګړه به ګټه وکړي ځکه چې طالبان به وهڅوي چې له حکومت سره سوله وکړي. حمدالله اشمن له هلمند لیکي داعش په هلمند کې ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. صادق د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي دلته داعش نشته او نه هم مرسته ورسره شوې. نصیر احمد له لوګر لیکي افغان ځواکونه باید په برکې برک کې عملیات وکړي او قاري محمد مدني د نورستان له واما ولسوالي لیکي د کابینې بشپړېدل ټولو افغانانو ته ښه زیری دی. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه لیکو زیڅ خبر.
د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه د سارایي محکمې لخوا په ډزو وژل شوي. د غور د والي ویان عبدالحی خدیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د هغو اوو تنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل شوي وو کابل ته راوړل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغلي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت د یادو کسانو د مړو په راوړلو کې ډېره هڅه کړې خو زیاته کړه چې د یو تن جسد لا نه دی پیدا شوی. د افغانستان مشرانو جرګې وویل د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والي به راتلونکې اونۍ د دې جرګې وروسته جوابي غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. وړمه ورځ د پکتیکا والي ویلي و چې د ملي امنیت شورا په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره مرسته کوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره تل د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې وطن کارګر هغه مهال مړه او ولس نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. د مصر یوې جنایي محکمې له رکړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله باندې محکوم کړل. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبي شوي بیړۍ له ژغورو شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکي او د رهبري شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لور ته استولې دي. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیا به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د کابینې له بشپړېدو سره به د دوی ستونزې حل شي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په دې پوسوي چې د افغانستان اقتصاد پر صنعت، کرنې او مالداري ولاړ دی، نو ځکه د صنعت برخې ته ډېر پام کوي. د ښاغلي کمنزاده په خبره ولسمشر اشرف غنی هم دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت به صنعت ته ډېره پاملرنه کوي. ښاغلی زاده دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې د کابینې شپاړسو کاندید وزیرانو چې د تیرې شنبې په ورځ له ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړه، نن د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې د لوړی مراسم ترسره کړل. بل لور ته په شمال ختیځون کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف 500 کروندګرو او بڼوالو ته د روزنې پروګرام پیل شوی دی. په شمال ختیځون کې د دې روزنیز پروګرام مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې درې ورځني روزنیز پروګرام کې کروندګرو ته د نباتي ناروغیو په اړه د مبارزې لارې چارې ښودل کیږي. ښاغلی ملاخیل وایي چې د پروګرام په اساس به دا 500 کروندګر او بڼوال نورو 500 کسانو ته روزنه ورکوي. نوموړي وویل که د هیواد په نورو برخو کې هم کروندګرو ته ورته پروګرامونه جوړ سي، کرنیز حاصلات به وده وکړي. پاکستان لیواله دی چې د افغانستان په شمال زون کې پانګونه وکړي. د پاکستان سفارت د سوداګرۍ د برخې مسؤل خورشید مراد وایي چې هیواد د افغانستان په شمال زون کې د خپلې پانګونې لپاره پلټنې هم ترسره کړې دي. د ښاغلي مراد په خبره ډېر ژر به په بلخ ولایت کې د پاکستاني محصولاتو یو نندارتون هم د درې ورځو لپاره پرانیزي څو معلومه کړي چې افغان سوداګر کوم محصولات خوښوي. ښاغلي مراد زیاته کړه چې پاکستاني سوداګر د پانګونې لپاره د
بریښنا، امنیت او پر کابل په برخه کې ځینې ستونزې هم لري چې افغان حکومت سره شریکی کړي دي او د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو 25 افغاني، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغاني او زر پاکستانی کلدار 515 افغاني.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې سپورتي خبرونه لرو، خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی، نن د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه او د پاکستان او چین پر اړیکو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د دواړو هیوادو پر رول خبرې وکړې. د چین د ولسمشر د دغې وینا په اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې تیر ورځ پاکستان ته راغلی، د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو اوږده وینا وکړه او ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلیدونکي دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي، سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستایو او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ دی او په دې لړ کې ډېری زیانونه ګاللي دي. دا په تیرو نهو کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته په خپل وینا کې همداراز وویل چې هیواد یې د سولې اسیا له ټولو هیوادونو سره د برابرۍ په کچه ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولسمشر د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف ولسمشر او د پوځ لوی درستی سره هم ولیدل او په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربیره او سره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د 46 میلیارد ډالر پانګونې اعلان وکړ چې ډېری برخه باید د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هیواد د برېښنایي انرژۍ د ستونزو په ختمولو ولګول شي. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولسمشر سفر او په دې هیواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هیواد د ضعیف او مخپزوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
څه شی د دې سبب کېدلی شي چې یوه 30 کلنه روسۍ نجلۍ چې رقص خوشي شي شکسپیر لولي او د نویو نیازیانو ملاتړ کوي خپل فکر دومره بدل کړي چې له افراطي اسلام سره د یو ځای کېدو لپاره له کوره وتښتي؟ له فرشتې جلال زید څخور.
په سینټ پیټرسبورګ کې د امنیت فدرالي ادارې اف اس بي تیرونې د 30 کلنې انجلۍ لپاره چې په دې ښار کې ځوانان د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ته رابلل دوسیه واچوله. دا ماریا پوګوریلو وانمیږي چې د مود او فیشن په اړه زده کړې کړي او د لنډې مودې لپاره د ویښتانو د نندارې په برخه کې موډل وه. په سن پیټرسبورګ کې خبری رسنیو ویلي چې ماریا پوګوریلو تیر کال په مني کې استانبول ته ولاړه او له هغه ځای د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره یو ځای او د سوریې د حلب ښار ته پسې وتښتېده. خو ولی و روسی پیغله چې له افراطی اسلام سره هیڅ ارتباط نه درلود، لکوره وته شته د منځنی ختیځ کې د افراطی سنی مسلمانانو له ډلې سره یو ځای سو. ماریا پوګوریلوا د سن پیټرسبورګ ښار په شمالي سیمه کې په یو کوچنی دوه طاقه اپارټمان کې ستره شوې. په کوچنی والی کې د رقص ټولګي ته تللې او د شکسپیر لیکنې لوستې. په سن پیټرسبورګ کې د فون تانکا په نوم یو ویب سایټ د دې په اړه لیکي چې غالبا د شکسپیر شاعري او لیکنې وې چې د ماریا پوګوریلوا په زړه کې ډېر پخوا ټولنیز عدالت لپاره د مبارزې احساس پیدا کړی. دا په افراطي سیاسي بحثونو کې ښکېل و. په افریقا کې د ملي ازادۍ له فعالینو سره خواخوږي درلوده او دوه کاله وړاندې د شي اړخي سیاسي فعالیتونو سره دومره علاقمندي درلوده چې پر خپل مټ د سواستیکا یا د نازیانو نشان ایستلی و.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په وروستیو پرمختګونو او وروستي حال باندې مرکه لرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبې په ورځ په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساخیل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساخیل د 500 سیالیو کپتنسي د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې اورئ چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت د لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 25 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې به روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل دې سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 25 تر 27 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. لوبو مهم خبرونه مو اوریدل را بشو. د پروګرام اصلي مطالب وته افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنۍ سیالیو کې ګډون نشي کولی. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د بدني روزنې په ریاست کې ورسته مقرره او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزه دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبرې وکړي او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډیره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې موږ 15 بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمه او کمې وي. بودیجه کم ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرونمردی شرکت کنن.
د خغلی سیار په خبره د هغه پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنی مصرف ډیر زیات دی او ان تر شپږشتو ډالرو پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده دوه میاشتې وروسته د قرغزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویانز محمد عارف فیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوي چې یو شمیر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به ایس سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جانعالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی حسنی باید مالی صلاحیت ولري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی. ښاغلی پیمان وایي د بدنی روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله یې خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. پاینې حل کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هوارې نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لری به نه وي چې د روحالله نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووزي. اوس به همرا شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړي دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړي دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سي ټایګرز د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې.
د افغانستان د کرکټ بورډ په مرسته او همکارۍ د ان اف سي ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ ټولنه ته ورسېدې. دغه سیالۍ شل ورځې وې. د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس وو، هغه لوبغاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په نټو لوبو کې په دغه لوبو کې د یو شمېر بین لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل بین لوبغاړو سره لوبه کوله.
دغید تجربه نه کار وخت او ورسر څنګه ارته ویل شو چې دغه شان دی لوبي ګټوري حساب دې دل شي د کټ مینوال لپاره کټ مینوال هم د لوګو نه خوان اخلي او تفریح په شان د کیږي نو په دې برخه کې دا ورسره چې بور لوبي سره ورسره کړي و دا یو خګامو په دغه سیالیو کې د ان اف سی فایګر لوبلې اته نوې تماسه کړه.
آیا ورته نوري لوبي هم شته په افغانستان کې داخلي تورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې
داخلي تورنمنټونه په پام کې نیولې دي او بیلابیل تورنمنټونه متفرع شي چې د افغانستان کرکټ بورډ په ټولو ستر تورنمنټ چې یا مشهور تورنمنټ هغه د شپږیز تورنمنټ هغه د ریسرچ ډیزاین شوی دی او ان شاء الله په دې کې کیفیت سره متفرق کیږي او ورسره څنګه یو شمېر نور تورنمنټونه هم په نظر کې شتري لکه د سنسکټ سیالۍ چې اوس اموزون کې ترسره کیږي په راتلونکو دوه ورځو کې به دغه سیالۍ په اموزون کې پیل شي او همدا شته نو تورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوی دي.
ښاغلی هوتک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وای لوبغاړي چیرته دي او بل اخره آیا دوی تمرینونه کوي نه کوي څنګه؟
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول لري په کابل کې دي، خپل تمرینات جاری ساتي، خپل تمرینات کوي او ترڅو وشي کولای شي پر روان وختو کې کوم بارني لوبې په بارني لوبې لري د ویلو لپاره چمتواله ولري.
د ورستي پښتني په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی، هلته څه رقم لوبي کوي؟ آیا خوشبینه یاست چې دوی به لوبي وګټي هلته که څنګه؟
او بالکل، د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ د معلولینو لوبډله او بخې د ناورېدونکو لوبډله د هیواد ته بهر استوي چې په آسیا سیالیو کې برخه اخلي، دغه سیالۍ چې دي په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور ښار کې، چې د دې شپږ هیوادونو د افغانستان په ګډون لوبيږي.
دا و د لوبل میدان اوسنۍ سپورتي پروګرام تر بلې یو مزه سفیو لاستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شي ولرئ.
آزادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منه دوستانو ښه چاري د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
دغونه وزن والا دغه ټال دی، دغونه وزن والا دغه ټال دی.
زوایب که وزن یې معلوم دی، خود ته نه دی معلوم دی، ورته ګوري چې دغه د وړو ماشومان ټال دی، ته سور ته وګوره اجه غټان پکښ سپاره دي.
که چیرې بې پروايي وشي پایلې به څه وي؟
دوه کسان ته شه چې دوه کسان زخمي وو، دلته پیسې د پارک د مالک به احتیاطي و چې هر ورځ خپل سیستم نه چکاو.
نن پام دی اکلغه ګیګو لاسه دی روډ سره وسی. درنو ورتونکو، میله زینو او پارکونو ته تک هغه څه دي چې خلک له روحي پلو خوښ ساتي، ستړیا، خستګي او ستومانی له منځه وړي. د ټولو خلکو په تیر بیا د کسانو لپاره چې دیونه په اوږدو کې په کار بوخت وي، پارکونو ته تک له ضرورتو څخه ګڼل کیږي. خو لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بې غوري او بې پروايي د ستونزو او زیان لامل کیږي، همداسې په پارکونو کې هم که د پارک د جوړونکو او یا هم د ورغلو کسانو لخوا لغو وسایلو نه کار واخیستل شي چې جوړونکو لازمه توجه نه وي کړي، ډیر خطرناک ثبوت دی شي ان تر دې چې د مرګ لامل کیږي. زموږ د تمثيل د برخې همکار سپوږمۍ له کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تګ په وخت له ژوند نه ساتري ورته مهمه وي. و به ورو چې له غي سره څه کیږي.
وای به څومره څه ځای ته راغلی یو، څومره خوند یو کې، څومره سر سبز دی، دا ونی وګوره دا شنه شنه.
ډیر ښایسته پارک دی، ډیر ښه عوام ده.
وای هغه د ټال ټال آقا در ما در ماشم توب رفیاد
چه دلاری؟
بسی چند که کنم داده لوره لوره پوته ساده چالته
دا کار تو خوری نو بگرزیگی
اوه خوری دا چوبا پاواش حالا نه نه غد کار دشه
وای ما دلت راسه و دلت بیشه دلت راسه
غد خزه ده ماشمانو کارو نکوی زما خو نمانی غد کار تا
اوف چور تو ای بز ما بیخی اصابر تا خراب تا اخیر دا چال خود دا پرو ماشمانو دی داو چه گغ دی تا گور چال دی دا اوه چیر ولارو نه 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 دلت را تاسه دا چه کوی
و خزی را کوزا چه چرا خورده اگه باز ده
زدادو نمخه ایگه پر طول دنیا که خلق پر تالو که کی نه تاس وزما منی کهویه
طول دنیا که خدا سی تالو نه نوی هر تا خود ماشوم تال معلوم ده غط معلوم ده تا وزن معلوم ده چه دوغن وزن والا دغه تال ده دوغن وزن والا دغه تال ده
زوای با که وزن معلوم ده خود دل توم ده ده معلوم ده تا گوری سی دغه دورو با شما رو تال ده تسور تا بگوره اج غطان پکش سپاره جه را
را تاسه دلتر را تاسه بابا او خدای ده دشگیم نسم دلتر لنگ او سمی پچال ونه ویی را تاسه
درن اوردن کو خایتو سم خبری است چې څو ورځې وړاندې په قرقه کې د ټالې دیش کېدل له امله دوه ځوانان مړه او دوه سخته پښول موږ د دې ځوانانو له ملګری مجیب رحمان سره د پیښې پاکله خبرې کړې هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بده او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو
تصادف موږ لاړو زموږ دوستانه ماشین کې څرخه فلک کې کې نسته چې تصادف د ډولې خطا شول وی دی چې دوه کسان پکې شی چې دوه کسان زخمي وو دغه پیسات دی پارک دی مالک بی احتیاطی و چی هر ورځ خپل سیستم نه چکاو حادثه می ولله خپل سترګو مولله چې دیش سالویخ متر د هوا څخه انسان دل دی چې په ما غسات کې سر خبرې دي مې دولته د خوشاله ده په راغلی وا په خو رسیدو کور او فامیل به ویلی چې زما زیتلې د میلې د پاره اوس دوستانو له ولان سره سات به دي سي او هغه خانه دغه جنازه کوته لښ دوت دی او هیجان او ډیر دغه دینو سخت حادثه
د خاروالی د نشرات رئیس عبدالقادر آرزو وایي چې شپږویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
پارکایی که مربوط ښاروالی کابل میشه
هغه پارکونه چې د ښاروالۍ مربوطي موږ ډېر عصري وسایل له بهر هیوادونو څخه راوړي هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت د پیښو لامل نه کیږي خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ سوي په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي داسې وسایل د پارک کې نږدي چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي که نه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل میلې او پارکونو ته تګ د انسان لپاره ضرورت دی د پولي چرخي اوسیدونکی وحیدالله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شېبې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د ښار سره 15 کیلومټره کې پراته د ماشومانو لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاور باندې ککړي معیاري غوندې لکه د نوي نن سبا چې کومه 2015 کال سه دنیا ډیر پرمختګ کړی موږ ډیر پاتې موږ اوس هم هغه د 45 کال مخکې په هغه کې هغه سہولت موږ ته نن سبا نشته چې څومره د موږ ماشومانو ته یا غټو ته باید چې زنانه او ته هم یو سہولت برابر شي
په نوي ښار کې د پارک مال په 15 منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیه وسایل پکې موجود دي دې ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د نندارې لپاره راځي د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته ډېر ښه خوند کوي یو ځل موږ بیا یو څومره مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی وو ډېر ښه ښه پارکونه وو موږ لاړو کرغې ته ولاړو جلال آباد ته ولاړو مزارې ته ولاړو بامان ته ولاړو ګیمونه شته موټران شته ښه ټالونه شته
اسام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم درېیم ځل دی چې راځم منظرې مو وکړې مارکیټونه مو خوښ شوه پارکونه مو خوښ شوله ګیمو ځایونه مو خوښ شوله
د خوشحالو په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغسې یو ځای نه
مثلا
څنګه مهم دي
داسې چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډیر می پام په بل شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه زوی ته تللی لکه نن زیدل ترغلې
دا مې یو شپار د چراغلې
دا دی اول زیل ده
ها دا مې اول زیل
دلته چې شي خوښوله
منظران میں خوارس والا مچھران میں خوارس والا گیمن میں خوارس والا چالون میں خوارس والا ہر شیم نہ پکندار کے دس ہزار خوشو خوشو
کوم شي په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای شي
چالو برابر ولای سم چې تعالو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
نو کل احمد د کندهار اوسېده
دلته چې راغله کوم شي اند فاکس ولا
بس ولا ټول زګي مخ خوښ کابل کابل مخ خوښ
کابل دی خوښ
دا دا زګي مخ خوښ پارکونه مخ خوښ شو
څنګه اوسېده ځان
اندوالان دی را اوس
په وړه کاله کې اندوالان سره ګرځي
او ماما ګان اندوالان ولا
ماما ګان اما ماما ګان دی اندوالان دی
او
شابل څوک سره راغلی
اکا ګان میږي خاله زمنان می دی ګرځ را سره
شابل څومره وخت تیر وای
بس نو کسبار وان فل کندار کبل سبار
بس خپل کور کې پچی باندې لوبې کوي کوم شای لري کنه
یا شای نه لري یو ګین لرو
چی لري
ګین فوټبال ګین
او
دنیا عجیب سے ہوئی وہ پاکستان کے ہم فری منگا دلتا ہم تخروں سے بس گزارا خیر مجبوراً پورا کبھی چکر سب رضی اطمان خالی نہ رضی
د کابل په دې مزان کې پارک شهر هم داس پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اصري شکل روغ دي الته مول دوه تنو سره مرکه کړي ورته واک بشو
امین الحق زه خپل د فریفال د امانه اروس نه کار اخلم دا ور فری زنګو شکل لري بس دا ور فری خدي دا یو ماشين دی ګرد ساوي ګر فامیل نه فار اخلي ماشومان د فار د ماشومان د دغه د فار دا ګلاسه کو نه دي ساوي ګان ډېر وحشتناک نه دي هر سړی د فار اخلي
نم زین اللہ دا تخلص کو مخلص کا ما دی پارک کلا کلا لازم تفریل پارک
تفریل پارک راجی اس وقت وہ بدی پارک کی کوم شیان دی جگہ بل چرتا نستا
بدی پارک یعنی یو فلفال دے بل چیر کرنشت اخ زے پور دروڑ بی پہ خوشی کی اخر استقامت پور چھو رس بی تے بدی تیزت باندھ خوشی کی گے چدا بازی دل تنشت پاکستان کے موجود دے خود دل تنشت دی آیا جان بازی دے ترسناک دے خطر مشتریان تن رسی دا بازی دس پور تے کی جک لری
او یہ خطا گلاسا کو نونی چلی دا
خلق بده گلاسو پین ال ته جلب دا گلاسو نه مخپل تعویگی
دا وزوت ولاری دا حچ او دا غنی چی
دا دا موتورو نه دیو بل دا پری دا आवाज ورتی پری دا شمال دا شمال ورکی نم دغه مخپل غاگ را دی دا
د پارک شهر تخنیکی مسول ایوب نمو پختری چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ورل دی ترڅو د قرغې په څیر پیښه رمست نشي اغه ځینې نور معلومات هم راکوي
پری پارک کې چې موږ ولاړی خو شاډی خسته خسته شین دي مثلا ټالې دي موټر کونه دي د پیالو په څیر جوسی ویری چې پکې مشمان کینی بیا غم ټال غوندې ده ای خو ته چې ګل لاله غوندې سره سره شین دي کنه د دې ټول باره کې استاد معلومات راکې کوم کوم شین دل سره لري
دل ته ډیر شین لرو لکه وګوره غریل دي فیملیز پکې کولای شي زنانه مشمان خزي وړه لوی کولای شي پکې وګرځي فیملی لپاره گیمزون لرو خانه وشت لرو گیم لرو په نامه میری ګرون
کوم یو دغه
دغه ما خاموش تاسو کتل تقریباً مسالہ پاس آگے ڈیر قوی سسٹم دا فاؤنڈیشن جو کھڑے آگے نا بعد تقریباً تلس ملی اور شپارس ملی سکھا منگ پدی کیا چولی دی دی دا مضبوط والا بارا
دا زنجیر نے چلی کھا دا سی آرہ ٹالی پکی نہیں کھتی دا تم رکھ لکھ
دا یو زنجیر چی دے پینزر ٹانا دا کشکولو چتاولو توان لری تقریباً دا دری متر خکت از مکہ کی دا کی
کوس دا رتو از دا تاسی لکوم جنر اولی دی
دا منگا دا خارج نا وارد کری دی
مخکې تاسو له وحشتناک کور نه یادونه وکړه کنه اوس دغه باره کې راته وایه مثلا دلته کوم کوم شیان دي
وحشتناک شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اوندي او مخکې کسته ځان دغه کې چې هغه ویروي ماران دي
لړمانان دي داسې غوڅ شوي لاسونه دي چې هغه انسان هغه وګوري د هغې څخه ډېر وحشتې کېږي. موږ دا ځای د خلکو د خوشحاله دپاره جوړ کړی دی، خوشحاله شي پکې، انجوای کړي، مزه ترې واخلي، لذت ترې واخلي. خپله هم دا کوشش کوو تر اوسه پورې داسې حادثې سره موږ نه یو.
مخکې تاسې همکارانو ویل چې په دې پارک کې ډېر کار تاسو کړی ده، هغه ډېر شیان چې جوړ کړي هغه تاسو جوړ کړي دي. اوس دا راته وایه، په دغه ټولو شیانو کې تا خپله کومې یو ډېر خوښېږي؟
والا زما خپله چې خوښېږي دامن عروس.
دامن عروس ته خپله د لوبو له کوم مسایل نه کار اخلی دي؟ ځان لپاره دي،
ځان لپاره زیاتره دامن عروس او کشتۍ.
د دوو کشتۍ نه
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.